په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوې چې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې سوې ده. د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه نن د دوشنبه ورځ ده. د سلواغې د لوی دیرشمه د فبروري میاشتې اتلسمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب درابلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خپور کړی د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلی بنت د افغانستان په باب د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دې له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې په ورځ د دولو سه هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمنی، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بداوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز موږ د دوه یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
تبنسان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلېدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په یو لسمه امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابل د پوستې څلور طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې درې طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشۍ په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهې تیر ماښام د بغلان په پل خمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د دوو طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی ناوالنی میرمنه به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. وڅلوېشت کلن ناوالنی په بند کې د څه باندې دریو کلونو له تیرولو وروسته تیره جمعه په زندان کې مړ سو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه پارولې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په شورا کې د یولیا ناوالنایا هرکلی کوي. بورل په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې وزیران به په روسیه کې د خپلواکو مبارزه کوونکو د ملاتړ لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې د روسیې په بیلابیلو شهرونو کې تر څلوېښتو زیات کسان چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره راغونډ سوي وو نیول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې محکمو په لسګونو ویر کوونکي زنداني کړي دي. ناوالنی د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی وو. ټاکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تګ په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یو اکشن به ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوې دي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پورا وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. اے تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هاغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هاغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیاد را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړې چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروي ژرندې ته ور پیښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي، او په توره ګوړه دې ستړیا لري کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده، په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه وجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې، خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوښتې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم، خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي، او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ، او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یارا خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي، ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژوند غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله خوشرند کی
واله کایمات خانه، دا چا پسې را خیسته؟ کور دی وایم لغه نه مور ډکشا. څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د موز دی او من غنم درکی.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلی چې د موز د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړې. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د موز غنم را ونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سې ایچا وسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سم په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بیغم اوسه خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خان، لږ را وګرځه چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځېده.
وای سر دې د ژوند په څرخ مات شه چنار ګله. ګوره څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟
هو هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوان به موړ نه شي. وا دې اورېدل؟
اوه اتمان
اے خویندو لونو لگ ماتم زای وکي نسرین خو یواز احساس نه ده زماخ پک لارم ملالې لوري تم راز له ما سره بکینی چې کلیوالون جون سره بلاد شي
مننه ترورې لتا سره به خبرې بیا دکم
رازی رازی قندی ګلې ملالې لوري زه خو وایم چې بیخې د نظریه تر څنګ کینی
شریفه خوای رازی ته ملالې دواړل تکینی زه خو ډیر دی وای چې زړه تنگ نشي زه نه تنګیږي
چې دا سدا بیا خدا دې کیناستو ها اوس دا وای چې څه شاته شکر دې وراول چې ټول لکه د شاتو مچې در راتاوې دي
زه خود کلی دا یم دا یا د سیوی لکه د شاتو د مچېو ملکه د ټول کلی د ماشومان په زیګون کې مله امیدوار مې اند سره مرسته کړې ده
ترورې زه خو په ماجرت کې پیدا شوې یم
آلته دې چی شز د کړې دي ها
د رخل ټوټو نه د ماشومان غړې جوړولای شم تما شمانو شیرونه او کسې میم یاد دی
تا خو به د کلی ماشومانو ته مار څور زکی
هو خو ته ور زکاو
خان سرینې تا د یوټیوب خبره کوله
هو ما وچ ز ډیر تجربه لرم دا نن سبا ډنګ تران یو ډنګ تران می د چا خبره د خو ګردو ته هم نه رسیږي
ای له ګورورو غګیګا لا اخوانا نار سفر زانه را روانه ده چا غي و نوري
شل زله خو نه اوري صدرو خو نه وایم تجربه کار خو یم کنه
په دې کې خوشاک نشته وایم که ما ته خدای پاک په دې سپین سره اولاد راکاوه نو خدمت خو به مې کوي که څنګه
وایم خدای دې لمن زغونه کا چې نیمه شپه می زبه دې خدمت ته درځم
واخزو اونجونو علي شریفه ته دعا وکي چې خدای دې خبرګون کو اولادونو مور کی
امين او بی بی نسرینی بیا څنګه د خزو په منځ کې ناستای لکه چې د دایتوب سبق ورته وای
او خوله ورته وایم کستان نمیزده رازت تم که نه چسته با میاد چی
نه نه زماز دادی زخو وایم چی زینی خبر زمامو منا چون مندوارو مندو تا دی گتا ورسیگی نظرار
ستا کم خبری او منو ما
حسی ما ویل چی کلا کلا لداکترینا پا زینو خبرو که مشور اخلا داکتر با
لداکترینا در چیش مشور اخلا ما
دو مورو ماشوم در زیگون پارا
بس بس فرزانی زل داکترانو نا دیر خپیگم
خیر دی نسرینه تو خو سکیگه ما فرزانم لبادا نیتا ندر توایی
شریفی تروری نسرین حسی را تسروش نکیگی زخور توایم پخپل سرزینی کارونا مورا ماشوم تا زرر پیخوی
هو دا خبری پا تلویزون که برازی چه پخپل سر علاج ده مرگ خطر لاری
لخیر دا پولم جوڑه شو اوز با دا پتی دا بلا پولا جوڑه کام
اوهو دا مالک صاحب نده چه پا پتی که کاتی کاخو سیناو بخلو
رازه رازه چنار گلا اوله داسی چورتی وده ریده اوله زان سر بنگیگی
مالک صاحب او ریدلی می دی چه دا سیناو بغل پا ناروغه که کار کول بدن تا تاوان لری
هم داسه دا مام لداکتران او ریدلی چه پا دی ناروغه که آرام و استراحت کول خبی
وایم کور دی لغلی داکشا مالک صاحب چه داسه دا خدا با ما آرام کرای و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرای و
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم چه سڑای ناروغ نوی کار کول خوب بدن تا گٹه لری
کاکا آغاز ما دا مزد غنمونی نیلا که چه خیدر بانی لگی دلی دی ما ورطا ویلی و چه دا غنمونی نی دا هر مراز دارو دی
واله که چنار گلا ویخی که پا خوب که را تا گڑی دا چشی دا غنمونی نی
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب دا جران دی دا مزد غنمونی نی مالا دا خبرم ورطا وکڑا چه مالک صاحب دی نینو تا تورا گڑم ورگرده کی چه دخلی خوان دی ور برابر کی
چینار گلا تا دا غنمو دی نینو او دا تور گڑی دندورا دنگوی خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی
مالک صاحب وایم کور دی لغلی دکسا تلک چورت وخا در پویاد بشی داسې نو بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سیده او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وهم کور دې له غلل ډک شه، خو پرون دې ژرنده ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي وو چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ماته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلل ډک شه،
خود دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر زه به یې خوښ شم. دا د بدماشی پیریان می که د دل سره ونول زول حضرت خان باندې
هغه ده پلوشه غوا چری چې شیلی ډیری شي. صبح می لور کی پټال کی وزنګو خو خاستا لو لو ورته وای
آل لو شیال لو بلبل می لو لو پټال کی چټالې و هی ټالې زما ګډې و هی گوڑیرا باندی گرانا دا لورکیرا باندی گرانا دا دا دادا بلبل کا دا
اوہو چی دا المان لکو میخوارا خطلائی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشالخ کاری
خوشالخو بخودیو لورکی میاو دیر خواگا خبر راتا وکڑا
چی در تا ویل دا دی خبر خو میلہ ندی آوری دلی ایلا دادا کاکا و ماما وای
مقصد زی په اشارو اشارو او په دینیم کلا خبرو پوکړم.
چی ویل درتا؟
ویلی چې مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی.
کاکا دای بلا خوشالی، دادای په افغانی څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپل لور کی په مریضه کی.
نه نه پاپړ ورته نه اخلم، دادای د ملک صاحب نه قرضدار ده، چا خو ورته ادا کی.
تا ملک قرضداری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دیخ باره رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو، ززم چرا باندی نوخته کیگی؟
ای بس روی یا تلک صبرو که چی ملک صاحب و میرمن در چلو پارا دل ترازی؟
پلوشی لوری منگم در تراغلو.
خدای مراولا دوار استری مشی، ملک کاکا استری مشی.
خادشی لوری خدای دی در بچو لغم و ساته.
آمین که لطاس سر یوزای ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی زبا تاس تا چای راولم
ده چای ده جارشم پلوشی لوری ده ملک لحمد خان سرات سر خبر آوا زم پرده بسی راغلم ماوی هاس نا چه سر خوابه دیشی.
ملک کاکا چه خبر دی با لحمد خان سره؟
پلوشی لوری احمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من ده مزد غنم آخیستی دی.
ملک خوایی ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښی وي.
ای نه دې کړې ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم، یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشی لورې غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي، په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ماته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشی لورې په مهربانۍ وپوهوه، اصل نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي، پوه شوې لورې؟
و ترورې. څوک یې؟ راځئ
بی بی مزینی، میلمانه منی؟
ولې نه، په سر سترګو یې منم، میلمانه خود خدای دوست دوی. راځئ راځئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړی مشی
جرد شما خاده شی، خدای دل غمه او ساته.
آمین لطا سرا. راځه دلو خود ترسک دغل که پا دا پوزی بانده که نه کسی با سرا وکو.
نام خدای دیوی مدینه دلو خیده چم را پاک و صفای منزلی دی؟
پاکی و صفایی خو خوی نسرینه، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث شریف دی چې وای پاکی او صفایی د ایمان برخه ده.
مجنی دا خبره بدل مولای صاحب نه ذکرې ها؟
هو له مولای صاحب نه میا دیدی په خپل هم یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم، په خبرو شو د چای سات میم درته ونه که.
نه نه چای دې در باندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه بلای مه ترمنځ کوه.
آقا ورش شریفی پول پا قوه که را تا اویل چې بیبي مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وای وای نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خان دې ولې؟ په دې کې خو څه شرم نه دی، خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې درسره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم، نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بیبي مدینې، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوی صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه. خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مې لمر ته ایښې وه، کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه.
څه وایې، کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتختوي.
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې به چا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه، هی وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټي مور غورځای؟
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته نه پرېږدي، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص وم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې راواخله، چمبه پې وهه، چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
خاته صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوږو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. دغس له مې اوږې سپکې شوې، اوس ته د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وه، زه چمبه درته وهم، څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ، په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تم شو، چې دا به چا وړې؟
دا د اواټ ټپوسانه به نه یې وړای؟
نه نه، ټپوسان یو من پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بولا، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیانو یا پیریانو وړای یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ښه د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه. سنگین لالا پدی که با می کتابونه و کتابچه پاک او صفایی خیوی
آفرین تا دیر تکڑا و بیدار انجلی پدی خط و وڑو وڑو تیگو سشه جوڑا وی
ننزکه تا می کتنهی جوڑا وم پکی خوشحال بوی
ننزکه دی دیر دربانه گرانی دی
هو الف بام ورخایم سندرم ورتا وایم زم ور سر دیر خوشحالیم
او رختیا لمهاجرت نچراغلیو د کلی لما شمان سر بلده شوی کنا
هو لما شمان سر ملگری شویم ورتا ویل می چپ گره به سبقونه وایو او نانزکه به هم لوبو
خود دی کلی د ما شمان به نانزکه نیوی
وی چی نیوی د زما نانزکه به سر لوبو د زما د رسم په کتابچو که به رسمونم کاغو
شاباس تو خو می تکڑا خورکی د زانو میره دلی دلی
هو لیدلی می دی هغه میره چی در طول نمخ که روانه وی
آفرین همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو
ښه ده لالا جانه لاسونه به پاک په صابون ومینځم
سنګینه زویا له مور نه دې دا لوښي واخله
ته صبر مورې ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم
په برکت اوسې سنګینه زویا ډېر ستړی کړم
صبر پلاره چلتانه هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي په کې دي چې مات نشي واخله
بیغم اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مکی خودل
د کلیوالې کور ودان چې موږ مهاجرات راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راک
یاره خدای دې ډیر خبر سره وکړي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خپه کوي
امين
د کلیوالو دا خبره مونږ نه هیرو چې واس مرسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څومره سوسره وکړو
وی مورې دا سوای متل دی چې جاړې لړم دوسترګو هم وخکېږي
لسترګو دې جار سم سنگینه زویا خو اسې ما ویل چې زمونږ په واس به څه پوره وي چې دوی سره یو کو
مورې پوره او خدای دې بند نیمګړې دې په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې مونږ هم تجربې پیدا کړې دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنګینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده غریب بزند وهلی و ډېر پې خپه شو
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به همدلته پرېږدو نوری با پراتلون که که وکلو تر حقی تاسی طول پلوی او بخون کی رب سپارم خواخ او سوکال او سک ما شمانو سر مینا او دو مشرانو درنخت مو هیر نشی سفر دلمر مو وکر تجربه شورا کر حقانو سجوندون ده چه تیر شی پتیارو کی
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انی فعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې او سیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنی په برخه کې مرسته کوي د اغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووایي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیر زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم درې ورونه میو او موږ څلور واره زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ می په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسوله چې بیرته کابل تراسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې هل تولاړ او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنه سوې کولې یغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و حالت ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ور کړل او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال ورسته زه ناروی ته راغلم نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دي هغوی دي کابل دي او کې بدخشان دي؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکی همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې و طبيعي خبره ده چې د زمان په تیرېدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو البته طبيعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبیکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبای چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي. په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو موانع او مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخت نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خوازما د لاسی صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدین چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زراغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییریږي. زولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچ لوړه و او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات و، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنې هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره مو ناروی زده کړی ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیر لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غتر څنګه یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غتر څنګه زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړی ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په دری برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عمدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغانی ناستی یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایی په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو، چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو، چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوو.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي ک د بلابلو هیوادو اتباع دي.
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکو لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې په ډایالوګس کې د لا کله چې په غونډه تر سره کېدل همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل. که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بده دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلی دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوند اخلاص کړی او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری دا شنخاله زما سخت نا چاری دا شنخاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خان